روان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی از فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قربانی یو د طالبانو تر کنټرول لاندې د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو موینیت وای د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح تر هڅه د وزارت لوري چمتو شوی ډیر ژر به د طالبانو د مشرانو لوري توشي شي د دې وزارت د ځوانانو موین د افغانستان کورنۍ رسنۍ سره خبرو کې ویلي دي د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح تر هبد څلور برخې ولري هغه زیاته کړې د هیواد په کچه د ځوانانو انسجام د ځوانانو د افکارو بدلون د ولسوالۍ په کچه د ځوانانو د سازو ټاکل او د ځوانانو لپاره د فرصتونو رامنځته کول د دې طرحې برخې دي خو د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح پتر هکې طالبان د څه په لټه کې دي او د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح په څه معنا ده آیا طالبان د دې طرحې تر نامه لاندې غواړي په ځوانانو باندې نوي محدودیتونه وضع کړي که څنګه د دې سره جوخت طالبان به د دې طرحې په پلي کولو سره وکولی شي افغان ځوانان په ځانګړي ډول هغه بې سواد ځوانان چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړې وي او اوس بیکاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي کنه نن په پروګرام کې پر همدې موضوعات خبرې کوو له افغانستان سره ځوانان په خبرونه کې وصل شوي دي خبریال تاجولي غورزنګ د پوهنتون استاد خیبر خیبر او همدارنګ افغان ځوان وحید الله صدیقی دوی سره په پروګرام کې تاسې درې واړه قدرمن ستړي مشې په خیر اغلی غورزنګ صاحب که په پیل کې تاسې تر شما طالبانو د دغه طرح یادونه کړې د خلاتو سپوري دغه طرح نه در رسنی ز شوې او یوازې یادونه شوې ده چې د اطلاعاتو کلتور وزارت داسې یو طرح جوړ کړې چې د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح لپاره ده ستاسې په اړه باندې فکری او اقتصادي اصلاح تر اوسه پورې طالبانو د دې نه کوم تعریف نه دی وړاندې کړی خو د یو ځوان په توګه باندې تاسې چې کله د دغه طرح نوم اوري څه درته ذهن ته درځي چې کله د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح اوري
اول ټول تاسو مرمنو ته سلام او ریګونکو ته سلام ډیره مننه اصلي خبره خو دا چې مخکې تر دې باسته اور داخل شو او ټکي باید واضح کړو چې د ځوانان څه یعنی کپ نورو ژبو کې کله انسان مطالعه کوي دغه څه باید ځوان کلمه دوا مفهوم ځان سره لري یعنی دا چې کله چې ته د ځوان کلمه اوري دلته سترګو ته په افغانستان یا زمون په ادبیاتو کې خل فکر کوي چې ځوان نه مطلب یوازې نر دی یعنی ځوان هلک خو په نورو په د سیاسي ادبیاتو کې بیا ځوان کلمه یوازې په نر باندې نه عمل کیږي یا نر ته یوازې نه راځي کیږي بلکې تر شا یې دوه پړخونه یا دوه سترګو ته لري چې هغه یو پیغل دی او بل ځوان دی معنی دا چې هلته علاقه او جنې دواړه په ځوان غ کې راځي مونږ هم باید دغه تکې واضح کړو چې کله د ځوان کلمه اورو باید دغه تکې واضح وي چې کله په سیاسي ادبیاتو کې په ټولنیزو ادبیاتو کې د ځوان کلمه اورو یا ینګ جنریشن د کې هم نر راځي هم ښځه راځي یعنی هم پیغل راځي هم ژنې هلک راځي واضح به یعنی ان شاء الله ویلي وي بله خبره دا ده چې تاسو ویل چې څومره به دغه خپل پرمختګ برخه کې چې ټولنیز اصلاح دی او بل اقتصادي مسله ده زما له نظره په نړۍ کې ټول حکومتونه چې هغه د کوم ایدیالوژي کوم فکر کوم سیاسي لیدلوري له مخې حکومتولي مختبیي هڅه کوي چې د راتلونکي لپاره همغه ډول ځوانان هم لارې ته برابر کی یا ځوانانو ته مغه ډول لار روښانه کړي هغه په سیاسي لحاظ وي هغه په ټولنیز لحاظ وي هغه په اقتصادي لحاظ وي هغه په پوځي لحاظ وي هغه په ګڼو نورو ټولنیزو مسایلو کې وي نو دې لپاره کوي چې تر څو د دوی حکومتولې سره په سیاسي فکری او دغه راس اقتصادي ټولنیزو مسایلو کې جوړه ولاړ شي دا ځکه چې ځوانان ککله د یو ایدیالوژي لپاره یا د حکومت لپاره ته باید تربیه کوي هغه باید تل خوندي پیل کړي بیا له پوهنتون پورې پیلېږي دا د دې لپاره چې د راتلونکي نظام لپاره یو اوږه ورکړي تاسو که د نړۍ ډېری هېوادونو دغه نظامونو وګورئ تاریخچه وګورئ هر نظام چې کله رامنځته شوی دی هڅه کوي چې د خپل نظام د بقا لپاره د خپل نظام د پاتې کېدو لپاره لخونځینی ولې تر په هندونه پورې ځوانان د خپل نظام ایدیالوژي او فکر لمخې وروزي دا د دې لپاره چې دا نظام تر اخره کې پندو بقاومي. ان دا سنشي کې د لچي او نظام ته په اصطلاح ایدیالوژي او فکر یو ډول وي د طبیعت او د ټولنې او د انسانانو پر وړاندې او د ځوانانو په بل ډول وروزي.
خورزنګ صاحب په خلی سره دلته یو پوښتنه کوم، اوس طالبان چې دي لکه چې په افغانستان کې واکمن شوي دي اساسي قانون نه لري، او کوم اصول چې بلی کې وایي چې دا د شریعت نه اخیستل شوی دي، نو ساسي پان باندې دوی چې دغه کومه طرحه د ځوانانو د فکری اصلاح او اقتصادي اصلاح لپاره جوړ کړي، دا به هم ډیر دینی اړخ ولري.
طبعا یعنی تاسو که د حکومت ولې اړخ به اول ګوري، مثلا اول به د حکومت ولې اړخ او فکر ګوري، کله چې حکومت ولې څه ډول څه غواړي، یعنی د دوی ایدیالوژي څه ډول وي، د دوی سیاسي دریځ څه ډول وي، نو طبعا دوی به هغه ډول ځان لپاره ځوانان هم روزي، ځوانان ته به هغه ډول فکر هم ورکوي، هغه ډول به اقتصادي او سیاسي ټولې برنامې هم ورته جوړوي. دا ځکه چې په اوسنی وخت کې خدا سي نشي کېدلی کنه چې ته کله د شریعت خبره کوې، کله چې ته د اسلام د سیاسي اسلام خبره کوې، چې سیاسي اسلام ته خبره کوې، نو ته خدا سي نشي کولای چې لیبرال سیاسي او څوک ورته وروزي، یا سوسیال سیاسي او څوک ورته وروزي، یا ته یو بل فکر وته رامنځته کې. خو ته کله ځوان روزي یا ځوان ټولنې ته وړاندې کوې، تا چې حکومت ولي فکر او ایدیالوژي څه ډول وي، ته مجبور او مکلف یې چې هغه ډول ځوانان هم وروزي، او د ځوانانو ته کومې پلانونه چې تلري او ته برنامه کې کومې ورته لري، هغه باید په سیاسي اسلام، په سیاسي اقتصاد، په سیاسي ایدیالوژي، په اسلامي برخه باندې باید وروي، په اصطلاح جوړي وي. دا ځکه چې دغلته نظام په لوړ کې چې څه ډول څه غواړي، هغه باید په ځوانانو هم عملي کې او ځوانانو ته هم وړاندې کړي. دا ځکه چې ځوانان دي چې نظام بقا راتلونکي تضمینوي، او نظام دي چې راتلونکي په ځوانانو تضمینيږي.
مخکې دینه چې نور ملمنو ته ورشم، دغه یو بل پوښتنه مله تاسو کوم، غورځنګ سپ کدام را ته جواب کړي، کتیر جمهوریت او ګورو دغه ځوانان چې په تیرو شل کلونو کې روزل شوی، وکه تم ځینې طالب چارواکو د لوړ زده کړو د وزیر په شمول باندې یادونه کړې و چې دغه افکار یا په ټوله کې دغه زده کړې د دوی لپاره یو ډول د منلو وړ نه دي، یا هغه ته یو داسې خطاب کړی و چې دغه زده کړې د دوی لپاره هیڅ قبول وړ نه دي. دوی به په ټوله کې ساسې پان باندې سربیره پر دې چې دینی اړخ به په دغه اصلاح کې قوي وي، یو ډول اغیز به یې ډیر وي، دغه به څومره ځوانانو ته چې اوس مهال دي یا له جمهوریت نه پاتې دي او هلته هغه وخت کې زده کړې کړې وي، د منلو وړ وي، او دوی به په ځان یو ډول تطبیق کړي.
ګوره اصلي خبره ده، زه به یو تاریخي مثال درکم. په دویم نړیوال جګړې نه وروسته په شلمه پیړۍ کې کتا سی وګورئ، په نړۍ په تاریخ کې ډېر هیوادونو کې د سیاسي نظامونه بدل شول، که څه هم دې ته بېلابېل نمونه ورکول کېږي، سیاسي بدلونونه، کودتاوې، انقلاب یا تورې کودتاوې، سپینې کودتاوې، بېلابېل نمونه ورکول کېږي. خو دغو کې بیا یو ټکی ډېر واضح دی چې ټول باید په هغې بټکي باندې پوه شي، چې په دغو کې کله ناکله یو نسل دوه نسله قرباني هم ورکوي. دا په څه معنی؟ تاسې که په 1948 کال 1938 کلونو پورې د جرمني یا د اروپایي هیوادونو دغه پانتونونو سیستمونه وګوره، هلته به ځینو چپي او اخیر خونو، یعنی سوسیالستانو او دغه لیبرالانو یا پانګوالو سوسیال ترمنځ یو اصطلاح کارول کېده چې په چپي اړخونو کې به ټولنیز ظلم یو ډول تعریف کېدل، یو ډول فکر به و، خو په اخي اړخونو کې به بل ډول و. دا به یو اصطلاح کارول کېده چې خیال خو به چپیانو ته دا خبره کوله چې که مونږ کله واک ته ورسېدو، تاسو به 80% د پوهنتونو ښوونځي دغه کوم سیستم چې دی، یا د کومې زده کړې چې دی، یا کوم اخلاق چې دی، به مونږ کثافدانۍ ته غورځوو. بیا به چپي اړخونو دوی ته ویل چې که مونږ واک ته ورسېدو، تاسو په ځای کې مونږ به 80% چې 30% ستاسو دغه افکار، ستاسو اخلاق، د تاسو علم، د کثافدانۍ ته غورځوو. دا په دې معنی چې کله نظامونه رامنځته کېږي، کله حکومتونه رامنځته کېږي، هغه د خپل فکر له مخې په ټولنه کې خپل افکار مخوروي، هغه د پوهنتون د لارې، هغه د ښوونځي د لارې، هغه د حکومت د لارې، هغه د میډیا د لارې، هغه د ممبر د لارې. دا په دې معنی چې هغلته هغه افکار چې وي له شته نظام سره په ډیرو مسایلو کې په ټکر کې وي. یعنی تاسو که په تیرو شلو کلونو کې وګورئ، افغانستان کې ډېری ځوانان هغه ډول فکر ورکول کېده، هغه ډول ایدیالوژي ورکول کېده چې څنګه چې جمهوریت غوښتنه وه، څنګه چې د ډیموکراسۍ ازادي وختنه و خو برعکس چې شل کال وروسته په افغانستان کې طالبان واکمنان دي او طالبان له دغه مسایلو سره چلند هغه ډول نه دی لکه څنګه چې پلوډیس کړي، بلکې دوی چلند د اسلام لزاویه دی او د اسلام د سیاسي اسلام لزاویه دی چې سیاسي اسلام په ډیرو مسایلو کې له دیموکراسي یا لیبرل دیموکراسي سره یا په ټول کې له جمهوریت سره هغه ډول غنلري تعامل لري لکه څنګه چې په لودیس کې یا په تیرو شلو کلونو کې و. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړئ چې دا به هیڅ سخت نه وي، ما درته یادونه وکړه چې په نړۍ کې تاسو کله تاریخونه وګورئ سیاسي بدلونونه ډېر ځله دغه سیاسي بدلونونه ډېر ځله یو دوه درې نسلونه ځان سره قرباني کوي. هم ما د پرون یو ملګري ته کیسه کوله چې شل کال وروسته که په افغانستان کې دغه نظام پای شل کال وروسته به ځوانان بیا هم دغه نظام سره داسې برابر شي چې هغه ته کتب بل بدلون بل نظام راولي، هغه بیا دین ډېر ځکه چې و هیڅ ذکر دوی دغه فکر د دې ایدئولوژي هم سره برابرې کی. کله چې د ځوانانو په اړه فکر کوي یا د ځوانانو د خپل ارمان د راتلونکي په اړه فکر کوي، هغه خپل نظام ګوري، خپل حکومت ګوري، هغه دوی باندې چې پاسه واکداران دي هغه زاویې له مخې خپل ارمانونه خپل هدفونه هم ټاکي. مثلا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې به ځوانانو تر شا یو لویه مسله دا و چې پوهنتون وایي، ماسټري وکړي، انګلیسي زده کړي، کمپیوټر زده کړي، تر هغې بعد یو ښه دنده ترلاسه کړي او ژوند برابر کړي. خو برعکس په افغانستان کې چې اوس نوی سیاسي بدلون راغلی د ځوانانو یا د نوي نسل چې راتلونکي کې را روان دي، یعنی د نوي جنریشن د نوي ځوانانو وروسته هغوی ارمانونه، هغوی هدفونه، هغوی دغه په اسلام مخې به هم را سره بدلی وي. دا ځکه چې کله شل کال وروسته ځوان چې افغانستان ته راځي هغه داسې وایي چې کېدای شي یو کس ته یوازې په پوهنتون لوستلو هم امکان دی ولري دنده پیدا شي، کېدای شي اوس داسې څوک پیدا شي چې انګلیسي نه وي سره ښه دنده ورته پیدا شي. ځکه چې دا نظام تولیدات بیا داسې وي چې کېدای شي یو شل کال وروسته په افغانستان کې هغه چاته یو ښه دنده پیدا شي چې په لوړه درجه کې مدرسه ویلې وي، په لوړه کچه په مدرسې زده کړې کړې وي. ځکه چې د نظام غوښتنه هم دغه ډول وي. مونږ تاسو وکتل چې دغه تاسو د کوم وزیر چارواکي یادونه وکړل چې مونږ په تیرو شلو کلونو کې چا پوهنتون زده کړې کړې مونږ ته بې معنا دي. دا ځکه ورته بې معنا دي چې دلته د سیاسي اسلام کومه غوښتنه چې دی هغه له دغې سره یو څه په اصطلاح زه ټکر لفظ نشم ورته کارولی، په ځینو مسایلو کې په اصطلاح مشابهت نه راسره لري. یعنې په اوس نظام کې څوک امکان دی ولري لوړه درجه ترلاسه کړي چې هغه په لوړه کچه مدرسه ویلي، لوړه درجه مدرسه ویلې وي، نسبتا هغه کس ته ښه وظیفه پیدا کولی شي چې امکان دی ولري هغه ماسټري کړي وي یا پی اچ ډي کړي وي. دا ځکه چې دغلته د ایدیالوژۍ د سیاسي اسلام او د لیبرال دیموکراسۍ ترمنځ هغه ټکی دی، هغه اساسي ټکی دی.
مننه کور ودان ورزنګ سپتا سوبیت راو ګرځو د پانتون استاد خیبر سپتا را ګرځو. خیبر سپتا سیم ستړي مشه په خیر راغلی، تاسو حتمن د ورزنګ سپ خبري واوریدلې. دوی یادونه وکړه چې کېدای شي د دغه طرح سره یاد د شو په افغانستان کې طالبان واکمنان دي، د سوانانو اولیتونه فرق وکړي او دا چې دوی څه غواړي یا غرمنونه هم راتلونکي ته فرق وکړي. ستاسو په باندې کې چېرې د ځوانانو دغه ټاکنی دغه اهداف او همدارنګ دنی زدکړو ته یا مدرسې ته تمایل د ځوانانو ډیر شي، ادوی لاړ شي په دې برخه کې کار وکړي، زدکړې وکړي، څه فکر کوي بیا به دا ځوانان وکولی شي په نړیواله کچه باندې د افغانستان نمایندګي وکړي یا په نړیواله کچه باندې راووزي لکه څنګه چې په تیر شل کلونو کې یو څه برخه د ځوانان په نړیوالو پانتونونو کې درسونه ویلي، دوی هم داسې راشي بیا د افغانستان نمایندګي کی وکړی کنه؟
که اول خو تاسو سلامونه وایم، تاسو درنو مېلمنو ته ټولو د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلام وایم. لومړی خو دا وایم چې ممکن د ځوانانو دغه طرحه یوازې په دې باندې نه راوترسیږي چې دوی دغه هغه یو فکری طرحه رامنځته کړي، لکه مخکې دا ونه وشو چې تاسو په مقدماتي خبرو کې چې دوی فکری او اقتصادي طرحه رامنځته کوي. دلته یو تعامل پکار دی دا چې لومړی خدا چې اقتصادي تمایلات او اقتصادي طرح اقتصادي تطبیقات تر حد نه لري، هغه په پلویا کچا په فکر پورې منحصر نه دی، هغه ځانته ډیسپلین دی، هغه یو بل بحث دی چې په اوس وخت کې نړۍ یو کله د اقتصادي لحاظ او اقتصادي ارتباطات چې موږ د هر څه سره باید وساتو. زه نه پوهیږم چې دلته ورسته کې براشم ور باندې بحث وکم، مګر د تاسو پوښتنې مشخص جواب زره زما د دوی د طرح نچار د دوی د طرح طبیعت با زماله نظر سلف صدا دغه نیوی چې دوی د مدارس ته ټول راهنمای شي یا دوی د پولو یا کچا په د درس د عصري علوم پر ځای باندې په دیني علوم باندې تمرکز وکړي. چون دا مثلا
خیبر سے د اقتصادي اړخ باندې کله تم شي تاسو یادونه وکړه کدي باندې لیک تم شي ساسې پان باندې پدې طرح کې به د ځوانانو لپاره د کار د زمینی پاړه باندې څو وړاندیزونه شوي. ما مخکې یادونه وکړه چې طالب چارواکو په خپل سرګندونو کې ویلي دي چې دوی هغه ځوانان چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کړې وي د دوی لپاره قبل د قبول نه دي. ساسې پان باندې اوس دغه طرح راځي او د تیر جمهوریت زیاتره ځوانان اوس مال په افغانستان کې دي، ټول خو نه دي وتلی او نشي وتلی. د دوی ته به فرزند د کار پیدا کولو د زمینی په برخه کې دوی څه لارې چارې سنجولې وي؟
طبعا چې دوی د کله د اقتصادي برنامه بحث کوي او بیا ځوان پکې داخل بولي، طبعا هم دا معنا لري چې دلته یوازې هغه ځوان نه دی چې د دوی سره په جبهاتو کې او د دوی د فکر ملګري خلک دي یا دوی دی مستقیما، بلکې په افغانستان کې د تیر شلکلن حکومت د تیر شلکلن دورې روزل شوی تولیدات او روزل شوی فکری ذهنونه موجود دي. طبعا د دوی تفسیر او د دوی تعبیر د ځوان څخه نه دی چې د دوی فکری خلک دی. لکه تاسو مخکې وویل چې دوی د هغو ځوانانو د تعلیمونو یو ډول نفي کړی و چې دوی په تیره شلکنه دوره کې کوم تعلیم کړی، مګر د دوی دغه نظریات وخت په وخت داسې نه ده چې په جامع توګه دی بیان شي. دوی دغه د ځوانانو د طرحې د نننۍ موضوع چې راپورته کیږي هم دا معنا لري چې دوی هغه اصلاحات چې باید راوړل شي او هغه تیروتنې لفظي تیروتنې چې دوی په مخکې کړي دي هغه به خامخا دوی حل کړي. بنان رابوشم ته د اقتصادي موضوع سختار باندې بلک بحث وکوم. ګورې کله چې د اقتصادي طرحو د اقتصادي سختمانونو بحث کیږي، دلته تابع په اقتصادي سختمانونو کې د ځوانانو د جلب او د جذب مسله مطرح ده. ځینې ستونزې چې دلته په افغانستان کې موږ ورسره مخ یاستو هغه دا دي چې تر اوسه هم په فکری لحاظ هغه خلک چې د دوی سره جوړ نه دي په اقتصادي سختمانونو کې یا په دولتي اداراتو کې دوی د کار کولو اجازه نه لري. مګر په دغه طرح کې موږ هیله لرو، هم په پیشنهادي توګه وایو او هم په تحلیلي توګه وایو چې په دغه اقتصادي ساختمانونو کې دوی تابند هغه ځوانانو ته چې دوی په تیر شلکلن دور کې په تخصصي توګه تخصصي زده کړې کړي دا هغه به دي. ځکه تاسو فکر وکوي چې په اوسني عصر کې په اقتصادي زیربراو کې کار کول د اقتصادي ساختمانونو بیا احیا کول په اقتصادي رشد او انکشاف کې ونډه اخیستل، په ملي مشارکتونو کې ونډه اخیستل، په ملي اقتصادي مسایلو کې ونډه اخیستل، په ټکنالوژي کې باندې پوها او د اقتصاد په مهمو مسایلو باندې پوها تیوریکی او عملی درسونه باندې پوها هغه د دوی د ظرفیت او توانایي څخه لوړ خبر ده. نو کله چې د اقتصادي مسایلو بحث کیږي طبعا به موږ هغه ځوان ته رجوع کوو چې دوی شل کاله تعلیم کړی، دوی 25 کاله او 30 کاله تعلیم کړی، دوی مستری کړی، دوی پی ایچ ډی کړی، دوی پوهنتون کې استادان دي او دوی اړوند تخصصي پوها لري. اما احيانا کبیا هم د دغه طرحه محتویات د غزوانه نوسیږي، نو بیا ته باندې دغه طرحه یو کمزوري طرحه وسیږي. خو زه هیله لرم چې دغه انګیزه به دوی د دغه دوکلن حکومت جریان څخه خښتي وي چې زوانان په ډیره لویه کچه د وطن څخه د فرار په حال کې دي. زوانان فرار کوي، زوانان کری فرصتونه نه ویني، زوانان په کری توګه مسؤل نه دي، ځوانان په فکر توګه مسؤل نه دي. د فقر، د غربت او د مالکیت یو نوع احساس د نظر لدلو د عامه ځوانان مجبور شوي دي چې بډیره لویه کچه وطن پرېږدي او فرار کوي، او دغه فرار د دوی د حکومت په زیان دی. دغه فرار هر هغه څه دي چې حکومت په ګوندو کوي، حکومت له منځه وړي. نو دوی د خپل حکومت د بقا لپاره او همدا ډول سره د هیواد د اقتصادي ساختمانونو د بیا احیا لپاره دغه خلکو ده که دوی غواړي او کنه غواړي ضرورت لري. دغه خلک په اقتصادي ساختمانونو کې او په اقتصادي برنامو کې که دوی غواړي او کنه غواړي دوی مشورو ته او دوی هغه تخنیکي او تخصصي پوهه ته اړتیا لري.
خیبر صاحب که ما ستاسو د خبرو نه غلط برداشت کړی تاسو کولی شئ چې بیرته اصلاح کړئ. ستاسو هدف دا ده چې دغه طرحه به یوازې هغه دینی لارښوونې او اړخې چې مخکې غورځنګ صاحب ورته اشاره وکړه هغه به نه وي، بلکې اقتصادي اړخې چې ده یا فکری روزنه هم چې ده دا به یو ډول د عصري علومو نه هم اخیستل شوي یو ګډوله د عصري علوم او دینی علوم وي چې وکولای شي هغه پخواني ځوانان هم ځان سره وساتي او نوي شرازي په خپل اصول برابرې وروزي. همداسې ده،
همداسې سلفسه ده، همدغه خبر ده. ولې ځکه ګورې دا یو واقعیت دی، موږ د واقعیتونو څخه انکار نشو کولای. دغه هغه واقعیت دی چې دوی هم ترې انکار نشي کولای. یعنی په دیني زده کړو باندې څه ډول اقتصادي برنامه مخکې تللی شي، په دیني زده کړو باندې څه ډول تخنیکي برنامه مخکې تللی شي.
خبر څه بدلته یو بل پوښتنه کوم، که چیرې بیا هم دې موضوع ته تم شو چې دوی نشي کولای یوازې دیني اړخ راواخلي او باید عصري علوم هم تم شي، بلکې غورځنګ سبیا دونه کړ چې ځوان کلمه یوازې موږ باید دا برداشت ورنه ونکړو چې ځوان یوازې ظلمي بلکې ځوان پیغله هم راځي. فکر کوي چې بیا به دې پیغلو ته په دې طرحه کې ځای وي کنه یوازې زلمی ته پوي؟
ما د تجربې په اساس باندې، ما د تحلیل پر اساس باندې زه فکر نه کوم چې په دې طرحه کې دی. هغه خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان غلط ثابت شي، خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان منفي ثابت شي، مګر ما ګومان یا اغلب فکر مې دغه دی چې زه فکر نه کوم چې دوی لپاره د دې طرحه کې ځای وي، چې د دوی په اقتصادي ساختمانونو یا د دوی په اداري بنسټونو کې وظیفه ترلاسه کړي. ځکه تر اوسه پورې پوهنتون بندې، نو کله چې پوهنتون بندې مکاتب بندې، نو د وظایفو اجرا زه فکر کوم توجیه نه لري په دغه ډول حالت کې. نو دغه برخه ته زه ډېر خوشبینه نه یم، خو خدای دې وکړي دغه ایما ګومان غلط ترې شي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. خیبر صاحب، بل قدرمن ملمه هم را سره شته، وحید الله صدیقی. تاسو هم ستړي مشي، بخیر راغلی صدیقی صاحب. که تاسو راته وایي طالبانو دغه طرحه چې آماده کړې ده، وایي چې د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح، او ملمنو په دې خبرو په خپلو خبرو کې دوی ته دې مسایل ته اشاره وکړل شي، کېدای شي دغه فکری او اقتصادي اصلاح زیاتره دینی اړخ ولري. ستاسو په اند باندې طالبانو په تیرو دغه دوو کلونو کې پر نجونو باندې او پر ښځو باندې هر محدودیت چې وضع کړی دی، د اسلام کلمه یې ورسره تړلې ده، ویلي دي چې باید موږ په تمه پاتې شو، د اسلام په چوکاټ کې چارچوب رامنځته شي، د اسلام په چوکاټ کې دا کار وشي، دا کار وشي، او بالاخره هغه محدودیتونه د اسلام په نوم یو ډول نه یو ډول وضع شوي دي. ستاسو په اند باندې اوس چې فکري اصلاح او اقتصادي اصلاح نوم ور باندې دي، فکر نه کوي په دغه زلمیانو باندې چې په افغانستان کې دي یو ډول محدودیت وځي شي؟
ډیره مننه په لومړي سر کې لتاسه او ساس له طریقې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو د همدغه خبرونه قدرمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما په ان باندې چې استاد ترما او مخکورو رم په دې باندې باس وکړ، خبر اور باندې وشو، دلته به د فکری اسلام یوازې هدف زما په ان باندې شلاو نه وسی، ترڅو زموږ ځوانان دي یوازې په دینی برخه کې وروزل شي. کچیرته شلکاله اشغال یا شلکاله د دې په اصطلاح باندې دلته جمهوریت تیر شو دی، نو هغه شلکلن فصل چې اوس ناراضه دی، او هغه شلکلن کار چې دلته شو دی په خلکو باندې دوی ناراضه دي د امارات نه، نو زبردست وایم چې اوس به د دې په دغه برخه کې چې دوی دغه کوم فکری اصلاح په برخه کې کار شروع کړه، د کوم طرحه لري د ولایتونو شپږ نفره فکر کوم چې دوی غوښتي دي مرکز ته، او دوی به باندې کار کوي، او بیا به دغه طرحه فکر کوم چې عملي کیږي. خو له دغه شپږ نفره چې دوی مرکز ته معرفي کړي دي، نو یا په دې باندې کوم غو تاسو فکر وکړو، نو موږ یو مطلب لرو په پښتو کې چې په یو ګل باندې نه پسرلای کیږي، نو دغه شپږ نفره به دوی څومره وروزي په دغه برخه، دوی به په دغه برخه کې څومره لاسراوړنه په دې شپږو نفرو باندې ولري. دلته کار شوای دی، دلته ځوانان شل کاله مکتب لوسته، په شلو کالو کې دی پونتون لوسته دی، رالوی شوی دی، دلته په یو فکر باندې رالوی شوی دی. ځکه ځوانان د دغه وسنی محدودیتونو پر حساب باندې دوی د سره ته زین تازه نه کیږي، زین جوړونه د دوی ډیره سخته ده فعلا. خو ما دومره به دوی مچ ان شاء الله په دغه دوو کلونو کې چې څومره ځوانان دغه فکرن یو څه آرام شول بازي کارونو لپاره، بازي پرمختګونو په اساس باندې، نو آینده هم کې چیرته دغه ځوانانو له فکر نه دغه خبره ووزي چې یاره موږ ته کار نشته دی، د کار زمينه سازي نشته دی، یا به موږ ته څوک کار رانه کړي، همدا اوس
په وزارتونو نه راونیسه. په بخښنه سره فکر کوي دغه طرحه چې طالبانو آماده کړی ده په نږدې راتلونکي کې به یې اعلان کړي، ځوانانو ته به د کار زمينه برابر کړي په ځنګړ ډول هغه چې د جمهوریت نه پاتې دي؟
تمه شته ان شاء الله، تمه ځکه شته چې یوازې په ملا باندې، یوازې په حافظ قرآن باندې حکومتداري نه کیږي، او په دغه برخه کې دوی کاملا نیمګړي دي، امکان نه لري چې په دغه برخه کې دي یوازې ملا عالم او حافظ په دغه برخه کې کار وکړي.
فکر نه کوي اوس عملا نن په زیاتره دولتي ادارو کې په ټوله کابینه کې طالب چارواکي دی او همدغه مولایان دی بل څه خونشته
په ټیټو برخو کې کو ګورو چې همدغه په زیاتره دوی چې مشران دی حتمان شاته مشاور د تیر ادارې حتمان یو کس شته ورسره منګي عمل اندلته ګورو په اداراتو کې د وزارت وزارتونو سره د مختلفو مؤنیتونو سره د ریاستونو سره امریتونو سره رفت آمد لرو ګور یا دغه مسائل حتمان تر شا مخکې بوی عالم بی ملا بی حافظ بی یو مجاهد بی خو تر شا یې داسې د تیر نظام هغه چارواکي چې هغوی واقعا د ملت دپاره کار کول او د وطن د جوړونې او د بادسازۍ دپاره یې کارونه کول هغوی لا اوس هم په اداراتو کې شته دی خو مخکیم استاد او درون ملګری په دې باندې خبره وکړله چې شل کاله په یو چا باندې کار وشي فکر باندې کار وشي هغه شل کالو کې دغه فکر په همدغه سي یو 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 آزاد ټولنه کې رالوی شي وده او نمو وکړي نو اسبان چې په دغه لاند وخت کې هغه دې ته نه چمتو کیږي تر څو د دوی دغه نظر او مفکوره په ځان باندې ومني او تطبیق کړي
مننه کورو دان چون دی وسی صدیقی صاحب تاسو به تر اگرځم ورزنګ صاحب تاسو تر ازما صدیقی صاحب یادونه وکړه چې د هله مندیشته چې نور ځوانانو ته په ځنګل ډول هغوی چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کړې دي کارو ته پیدا شو مثال هم ورکړ شو دوی عملن ویني په ځینې ادارو کې طالبانی مشران دي د تیر جمهوریت ځینې مسلکي کسان ورسره شته چې مشاورې په برخه کې کار کوي دوی ته مشورې ورکوي په ټوله کې مخکې له دې نه چې طالبان راشي زه د پښتنې ځکه وګدوم چې لږ معلومات ډیر شي ویل کېده چې طالبان یوازې ډیر زر اسکر لري او دوی نشي کولای ټول افغانستان ونیسي او بیا یو هیله مندي د افغانستان په لسقوط وړاندې دا و چې طالبان راشي دوی یوازې جنگي اسکر لري او د دې هیله مندي شته چې د حکومت 55 په ویشل شي او ځکه دوی د جګړې خلک دی او سیاست ډګر ته راځي دا سه همونه شو دوی چې کله راغله ټوله کابینه اوس مګورو ملا صاحب دی او مولوی صاحب دی اوس بیا د هیله مندي افغان ځوانان لري او خلک هم هیله مندي چې هغه چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کړي کار کړي کسان طالبان نه زده کړې نه مني خو دوی هیله مندي چې ځای به ورکړ شي په دا اقتصادي تر حقیقت دوی مې برخه باندې د دې طرحې خبري وکړو څومره وقین افغان ځوانان باید په تمه اوسي هغه چې لوړې زده کړې لري متخصص دي په برخه کې چې دوی ته به طالبان خپل حکومت کې و برخه ورکي
زبر دغه مختلف شخص څنګه ترسم یو ټکی باید واضح کوم تاسو وړاندې فکر کوم یو ملګری اشاره وکړه د اقتصاد او ټولنیزو مسلو په اړه چې اقتصاد د امکان لري ټولنیزو مسلو کې نو یې اواز د اقتصادي مسلو کې خبر دغه دی چې کته غواړي خپل فکر په یو چا باندې ومني یا خپل فکر یو چا ته ورکي یا ته څه غواړي یو چا باندې چا ته ورسوي تر ټولو اسانه لار دغه ده چې هغه اقتصادي مسایل او د سره وړاندې ولاړ شي معنا څه چې مثلا دا تاسو چې کوم رسنه کې کار کوي یا مثلا یو بل وګړی په یو بل اداره کې کار کوي د هر اداره او هر رسنه په اصطلاح هر ارګان د خپل یو فکر لري یو خپل پالیسی لري تاسو نه شئ کولای چې مثلا د ازادي رادیو ځینې پالیسی چې لري هغه پر وړاندې ځینې تخته وکي وړاندې لار چې ځکه چې تاسو پر وړاندې مستر کول کیږي مس په دې معنی چې البته اقتصادي ارخنه البته معاش اخلي او د معاش لپاره هم ځینې تخته نشي کولای دا په دې معنی لري چې کله ناکله په فکری مسایلو په عمل کولو کې تر ټولو خل اړ اقتصادي لار دی دا باید واضح وي ځکه په پارسي کې چې یو مطلب ویل کیږي چې کسی کنان مته او فرمان مته کنه یو خدای مسله ده په دې لري چې ما خبر رسولي بل خبر تاسو د ځوانانو په اړه وکړه په ختم تر ادم چې څومره هله مندشته اصلي خبره خدای دې چې په سفر حکومت کې غواړي چې دوی خپل حکومت ولي ډیره وکړي یا تر ډیره پورې پات شي یا ولسه او د حکومت ترمنځ دغه اړیکه چې ډیر خلک وایي چې ترمنځ په فاصله ختم شي یا د فاصله لري د دې لپاره اساسي لار ده چې سمه حکومت باید خلکو ته کار ورکړي ځکه کار کول شي چې ولس حکومت چې دی بلکې وګنډي یو بل سره اړیکې پیدا کړي کار غوښته دی چې د حکومت او ولس ترمنځ دغه فاصله منځوري کله چې یو وګړی په حکومت کې کار کوي له حکومت معاش اخلي له حکومت ډوډۍ ګټي له حکومت ډوډۍ ورکوي حکومت کار ورکوي دلته به دغه نظام خپل په دغه پېستلاري هي ور سره پیوړ کیږي په هي ور سره کوي کیږي دغه نظام په خو دريږي دا دغه اساسي ته کوي بل یو مسله ده چې باید یادونه وکړو چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د حالت شری یو زلزلې ته ورته حالت زلزلې ته ورته حالت په دې معنا دی چې هر کس چې څومره وس رسیږي یا له وطن تښتي یا په خپل وطن کې په اصطلاح منډې کې ده کنه، کله چې په وطن کې زلزله وي یا په سیاسي اقتصادي لحاظ هلته ډېر ځله ځوانانو ته بوتکل نه کله دا هیله هم ورکوي چې دا زلزله داسې زلزله ده چې امکان دی ولري کور در باندې راړنګ نه کې، امکان دی ولري ځمکه در پکې چاود نه شي. خو دغه هیلې یا دغه برنامې یا دغه طرحې مونږ چې دغه د افغانستان د کاري چاپېریال هم ګورو چې دغه مسله یو ځل یو څه تیوري کړه هم راسره لري، هغه ده چې د افغانستان کې د کار ظرفیت څومره دی. مثلا دې طرحې په اړه لاغه مسله نه دی وړاندې شوې چې تاسو به څومره خلکو ته کار ورکوئ، ځکه د افغانستان کې شمېرې ښیي چې هر کال څلور لکه، یعنی څلور لکه وګړي دا د کار نیوی ډګر تر داخليږي چې دوی باید کار وکړي. په داسې حال کې چې تاسو حکومتي سطح کګوري په افغانستان کې د حکومتي جوړښت ډیر وړوکی دی، په تیرو شلو کلونو کې په میلیارډونو ډالرو کې هم ولې ډیر ځوانان بیروزګار او کار نه ورته، دا ځکه چې د حکومتولي اړخ د کار د ساحه چې کومه دی، د کار د چاپرچل چې کوم دی، دا ډیر وړوکی دی او خلکو د کار هغه چې کومه دی دا ډیره لوړه دی. اوسنی حکومت پر وړاندې به هم یو ډېره لویه ننګونه دغه وي چې دوی په خپل هم چې نړیوالو بندیزونو سره مخ دي، نړیوال مسلې ور سره مخامخ دي، بل په کور دننه اقتصادي وضعیت هغه ډول ګډ وډ دی. که تاسو اوسنی حکومت ته هم د امکاناتو ته وګورئ، اول په دې طرحه دغه بحث هم پکار دی چې که کار په اړه بس کو څومره ځوانانو ته به کار ورکول کېږي. دا سال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو وګړي بېروزګاره دي، په میلیونونو وګړي ځوانان چې د کار ساحې ته برابر دي، د کار هغه ظرفیتونه پوره کړي خو کار نشته. آیا دغه طرحه به په دې کې چې په افغانستان کې به یو لس میلیونو ځوانانو ته، یو لس میلیونو وګړو ته کار پکې پیدا شي؟ دا هغه پښتنه ده چې د دې لپاره ځواب پکار دی، ځکه دغه طرحه خو داسې نه شي کېدلی که یو څوک وایي چې 15,000 ځوانانو ته کار پیدا شو بس سوار شو، ځکه په افغانستان کې دغه د کار یا بېروزګارۍ شمېره چې 15,000 لس زرو حتی په 1,00,000 نه اوارېږي، دا ځکه چې په افغانستان کې بېروزګاري ډېره په لویه کې په تاریخي لحاظ کې وګوري ډېره لویه ده، او د دغې د منځ وړلو لپاره ډېر لوی سیاسي فکر ته اړتیا ده. یعنې تاسو ته به دا ډېره جالبه وي چې سیاسي فکر ته څنګه چیرته چې که تاسو غواړئ بېروزګاري له منځه یوسئ، ځوانانو ته کار پیدا کړئ، هغوی تر شا یو سیاسي اقتصادي فکر ته اړتیا ده چې مونږ تاسو اوسنی سرپرست حکومت ته کله ګوري یوازې 2 کاله کېږي چې راغلی دی یا واک ته رسېدلی دی. په نړۍ کې لوی لوی هېوادونه که تاسو وګورئ دغه ننګونې پر وړاندې پاتې راغلي، حتی تاسو که په اروپایي هېوادونو کې وګورئ، حتی د ترکیې کې څو ورځې وړاندې ما شمېرې کتلې چې په ترکیه کې له تېر 2013 کال راهیسې او تر 2018 کال پورې شاوخوا 350 دغه ځوانانو شمېرې ښودلې وه چې دا څومره بېروزګاره دي، او 15 میلیونه وګړي چې دا بېروزګاره دي، او دغه راز په جرمني کې شمېرې وي. یعنې دا په دې معنا لري چې ډېر پرمختللي هېوادونه هم نشي کولی چې دغه بېروزګارۍ مخه ونیسي، یا دغه د ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي په میلیونو وګه. په داسې هېواد کې
دلته یې پرېږدي چې یو پوښتنه وکړم. تاسو اشاره وکړله چې دا باید معلومه شي چې دغه کار په څه ډول باندې پیدا کیږي، د کار زمينه به څنګه را پیدا کیږي. خو زما پوښتنه سربېره پر دې شو داده چې دغه د کار زمينه به دوی ته څنګه پیدا کیږي، کم ځوان ته به کار ورکول کیږي؟ دا هم ساسي باندې کم ډول ځوان ته به کار ورکړي.
ګوره اساسي مسله دغه ده کنه، په دغه نړۍ کار د کار سیاسي تعریف داده چې که په یو ټولنه کې مثلا تاسو که یو ټولنه فرض کړئ چې یو هېواد دی، فرض کړه 1,000 انجینرانو ته اړتیا لري او 1,000 ډاکټرانو ته اړتیا لري، خو برعکس هلته که تاسو بیا په هغه هېواد کې ډاکټران وګورئ، فکر 1,00,000 ډاکټران دي او 1,000 ډاکټرانو ته اړتیا ده. دلته فکر وکړه چې د 1,000 ډاکټران یې بېروزګاره پاتې شول، دا مسله، او هغلته چې تاسو په هېواد کې 1,00,000 انجینران دي او 1,000 انجینرانو ته اړتیا لري، دغه 1,000 بېروزګاره پاتې شول، دا هغه پوښتنې دي چې په سیاسي اقتصاد کې بحث کېږي. خبره دغه ده چې ځوانان په کومه برخه کې کار ورکوي، نو په کومه برخه کې کار ته اړتیا لرو. اوس کې یو څوک وایي چې مونږ قانون لرو، خو برعکس کان کې خو فرض کا یو 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 فکر وکړه چې یو غیر انجینر کار نشي کولای، ساختماني انجینر امکان دی لري کار نشي کولای، کمپیوټر ساينس ولا کار نشي پکې کولای. دغه دغه د کاري جوړښتونه هم کتا سي تعریف کې په حکومت ولې کې ډیر واړه دي او ډیر کم دي. دا کومه دې سبب شو چې په هیواد کې په ځوانانو کې دغه د کار پر وړاندې لوی ننګونې هم را پیدا شي. اساسي پوښتنه دغه ده، اساسي مسله چې باید تاسو ورته پرېښتي، موږ په هیواد کې ځوانانو ته څه ډول کار پیدا کوو؟ ځکه د کار خو یوازې ځان نه کنه چې څوک لاړ شي بلچر واخلي، کولنګ را واخلي، یا په اصطلاح یو بل سره واخلي او سرک ته وځي کار وکړي. د کار تر شا خو اساسي هدف شته، د کار تعریف خو دا چې کار ته باید ډوډۍ ورکړي، کار ته باید پیسې ورکړي. دغلته د بحث د ډوډۍ او د پیسې د کار د اقتصاد د لوی اقتصاد مسله ده. آیا دا څه کولای شي او کې نه شي کولای؟ په افغانستان کې زه دغه بحث رانه وګورم نشي تاسې که دغه اوسنی حکومتولي جوړښت وګورئ، مثلا حکومت اوسنی حکومت وایي چې مونږ 1,500,000 میلیون ډالر او 1,000,000 1,300 دغه دراس کورنیو چارو وزارت د خپلو پولیسو په اړه شمیرې ورکوي، نورو هغه کوي. دغه تن دغه مصارف چې تاسې وګورئ په لوجستیکي حساب په ماشونو حساب، آیا دغه چې اوسنی حکومت ماشونه رسولی شي چې نورو ځوانانو ته کار پیدا کوي؟ او دغه کار که پیدا کوي دغه کار خو د تولید له اړخه کېږي، ته که تولید کوي کوم هیوادونو ته به کوي، څه ډول به کوي، او دغه د کار ظرفیت چې ته د کوم ظرفیت لري دغه په کومو برخو کې استفاده کولی شي، تا سره دا شمیرې در سره شته. دغه اساسي مسله ده. زه فکر کوم چې ترڅو دې په اړه یو سیاسي هغه برنامه ونه اوسي، یو سیاسي فکر ونه اوسي، دا داسې په یوازو اوازو یا ډېر ځله په یوازو یو څو خبرو نه شي کېدلی، ځکه دا ډېره لویه ننګونه ده. د نړۍ لوی لوی هېوادونه، د هند غونته حکومت چې دغه د تاسې هغه شمېرې وګوره، 10 کاله کېږي چې هند کې دغه اوسنی حکومت روان دی، که نه په میلیونونه وګړي چې دی پکې د روزګاره دي، نشي کولی چې دې ته دغه د کار هغه مصروفیت پیدا کړي، داسې کار چې هم حکومت ته ګټه ورسېږي، هم ځوان ته د کار ډوډۍ کار پیدا کړي، هم ځوان هغې د کار د لارې ډوډۍ پیدا کی پیسې پیدا کی. یعنی دغه یو ډیر لوی ننګونه ده چې دغه ننګونه ته ډیر لوی حکومتونه چې ځان ته وایي چې موږ ایکسپرت لرو یا متخصصین لرو، هغه هم ځواب نشي ورته پیدا کولای.
مننه کور ودان غورزنګ صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. خیبر صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایي د غورزنګ صاحب پان باندې کار د کار زمينه پیدا کول یو سیاسي فکر ته اړتیا لري. ساسي پان باندې د طالبانو په حکومت کې څومره دا وړتیا شته چې دوی وکولی شي حد اقل د افغانستان د بیکارۍ د ستونزې لس سلنه حل کړي؟
لومړی خو دا چې دلته یو سوی تفاهم ونه شي او بل دا چې دغه بحث هم بیخي یو اړخیز ونه شي، زه به یو مسلې ته اشاره وکړم. یو خو دا چې لکه مخکې موږ او تاسو ملګري یاده کړه چې اقتدي اصلاح یا اقتدي برنامه دا معنا لري چې خلک راشي په یو ماش باندې ونیول شي، په یو ماش باندې تسخیر شي، او بنا د دغه ماش دی ورکړه په مقابل کې دوی په فکری لحاظ باندې هغه د دوی فکر واخیستل شي، په فکری لحاظ باندې مجبور شي دوی برنامه په ځان تطبیق کړي. زه فکر نه کوم دا مسله داسې هوا وسیږي، ځکه اقتصادي اصلاح دا د تابن چې د فکرونو سره ارتباط لري، مګر دا یو لوی مفهوم دی، دا یو ستراتیژیک مفهوم دی چې په اقتصادي برنامو کې موږ د اقتصادي ساختمانونو د اقتصادي ستراتیژیکو اهدافو بحث کوو. دا چې وروسته بیا په نظام کې څوک داخلي کړي، هغه ته به نه که هغه په اقتصادي برخه کې نه ده، هغه که په یو اداري برخه کې کار کوي، ته به د دوی د فکر تابع اوسېږي، هغه یو غیر قابل انکار واقعیت دی چې موږ او تاسې باید ومنو. مګر دلته د اقتصادي اصلاح او د اقتصادي برنامې بحث دا دی چې په لویه کچه د افغانستان په ملي کچه دغه د لوی اقتصاد په کچه باندې په افغانستان کې ساختمانونه، په افغانستان کې اداري زیربنایي فعالیتونه، د تولید، د تورید او د تصدیر فعالیتونه صورت ونیسي، او دغه لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. ښه، راپشمې تاسې پوښتنې ته. لومړی خو دا چې زه فکر نه کوم چې په اوسني وخت کې د حکومت څخه دومره لویه توقع یو منطقي توجه ولري، چون دا بحث دروسته چې اقتصادي برنامې، سیاسي برنامې، د هیواد سیال کول، د ګاونډیو هیوادونو سره او په سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو برنامو باندې کار کول سیاسي فکر ته اړتیا لري، یو تخصصي فکر ته اړتیا لري، یو متدین او د نورو هیوادونو سره د تعامل فکر ته اړتیا لري. مګر په اوسني وخت کې دومره لوی توقعات منطقي نه دي زما له نظره. زه وایم چې هغه اقدام او هغه حرکت چې د اقتصاد په برخه کې، د اقتصادي طرحو په برخه کې اخیستل کېږي، که هغه د موږ او تاسو ملګري شروع کړي چې لس زره به استخدام کړي، نور به څه کړي؟ زه وایم دغه لس زره هم ډېره ښه خبر ده چې په دغه اقتصادي برنامه کې په یو کال کې استخدام شي. د لس زره خلک خو به د فقر څخه راوګرځي، د لس زره خلک خو ځوانان خو به په بارډرونو کې، په سرحدونو کې، د ماهیانو خوراکي نه، د سندونو خوراکي خو نه، هغه خو به د خپل ځوان انرژي او ځوان ظرفیتونو څخه استفاده وکړي، خپل فامیل به په شکل د اشکالو په اقتصادي توګه حمایه کړي، او د هېواد په اقتصادي بډاینه کې به انکشاف کی. زوایما دغه یو تدریجی پروسه ده، دغه تدریجی پروسه به کچیر کوم داسې وستل شي، چون زه نه غواړم چې د یو اړخ حمایت وکم. زه وایم چې دغه اقتصادي برنامه په تدریجی توګه وستل شي، خلک هغه فکری تصادم، فکری دفاعي حدود چې اوس په افغانستان کې موجود دي، چې د جمهوریت او د طالب اړخ دغه دفاعي حالت لمن یوړل شي، فکر کوي
خیبر سره فکر کوي په دغه طرح کې به دې موضوع ته پام شوی وي، ځکه لزیاتر ځوانانو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي کله چې ادارې ته ورزی مراجعه کوي د کار لپاره کسم دوی وړ شخصي خونه پوښتنه کوي چې کور کې مو څوک په انتحاري کې ګډونی کړی وي، یعنی ځانې چولې دی په تیر شل کلن جګړه کې مو د چا طرف نیولی و، دغه پوښتنې دوی عموما کېږي. ساسي پان باندې دغه برخه به بيخي ور لري شي وي ټول ځوانان ته په اوسترګه قتل شي وي پکې،
یعنی خپ خسر دی وکړه ما مخکې په خپل خبرو کې دغه پوښتنه ځواب وایلو چې ګوري کچیر کې بل خیره د دوه کلن حکومت تخره په دی خوا چې اوس ادارې په خپل ځای باندې دي، تشکیلات منظم شوي دي، سازماندهي شوي دي، اړتیاوې پېژندل شوي دي، د تخصص تشه هیڅ شوي ده، که په اوس وخت کې هم دغه ډول نظر موجود وي زه دغه اقتدي طرحې ته بهي اقتدي طرحه نه وایم، زه د یو منطق پر اساس باندې دغه خبره کوم، د واقعیت پر اساس باندې دغه خبره کوم چې تاسو فکر وکوئ په اوس وخت کې لکه مخکې موږ تاسو یو ملګري ورته اشاره وکوله اوس وخت کې دغه د تیر جمهوریت خلک په تخصصي ډول کار کوي په وزارتخانو کې دوی په مشوره کوي، ما سره پاتون کې وزارت امام ملګری دغه په ټول مشورتي برخو کې دوی سره په تخنیکی او تخصصي برخو کې دوی سره کار کوي، ولې دوی دغه اړتیا هیڅ کړي دغه اړتیا که دوی هیڅ نه کوي، یعنی ځینې مجبوریتونه دي، ځینې محرومیتونه دي چې په سیاسي او اقتصادي لحاظ هغه په سره ورسره دي، هغه که دوی غواړي او کړه غواړي دغه محرومیتونه او مجبوریتونه دوی به ځواب وي، ځکه نشي کولای ادري سایقال ادري چوکات او ادري نظم او سختات دوی وساتي غیر له دوی څخه دوی نیمګړي دي. زه فکر کوم چې لکه اوس چې وایي ما خوشبیني دغه ده چې دوی د طرح خبره کوي، دوی د ځوان خبره کوي، نو زه دا فکر نه کوم چې دغه ځوان دی یوازې هغه ځوان وي چې د دوی سره په شل کله په غرونو کې یا شل کله په جبهاتو کې جنګونه کړي دي، دلته به هغه ځوان کچیر کې موږ د اقتصادي طرحې مسله مطرح کوو یا د حکومت لکه چې د حکومت له چینل څخه د اقتصادي برنامو مسله مطرح کیږي تبن به یو متخصص ځوان مطرح کیږي، کچیر کې اقتصادي برنامه مطرح کیږي مګر متخصص ځوان نه مطرح کیږي، معنا یې دا ده چې دغه اقتصادي برنامه نه ده بلکې دغه یو کلیوالي برنامه ده. دما هیله او توقع دغه ده چې په دغه برنامه کې به ځوانانو ته لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه چې هغه شرایط چې دوی په ځوانانو باندې ایښي دي چې په اوسني وختونو کې هم مثلا رهبری ته چې څوک راځي یا په نظامي برخه کې څوک وظایف اجرا کوي دوی طبعا هغه ځینې شرایط ترې غواړي چې آیا ته په تېر شل کلن نظام کې په کومه برخه کې کار کړی دی، په کومه برخه کې د چا سره همکاري کړې ده، د چا ملګری یا د چا ملګری نه. زه فکر کوم دا خبرې به نور په تخصصي برخو کې مطرح نه اوسېږي، ځکه که په تخصصي برخه کې مطرح شي نو دلته هغه
خیبر صاحب که بیا طرحې ته بېرته راوګرځو، د طرحې نوم دم چې وګورو فکري او اقتصادي اصلاح ویلې ده، فکر نه کوئ چې بیا دغه دواړه مسلې به سره تړلې وي؟
زه فکر کوم چې دلته ما مخکې ویل ګورې فکري اصلاح چې دوی وایي طبعا به د دوی د افکارو د دوی دغه د فکري چینل د دوی د فکري ساختمان سره موافقت کوي، دغه یو 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 موږ له دغه مخرج څخه انکار نه شو کولای چې طبعا چې په یو حکومتي چینل کې مخکې په یادونه کې وشوه مخکې چې په جمهوریت کې ځوانانو کار کول د چا فکر لپاره کار کول، یعنی کله هم نشو کېدل چې د اساسي قانون ځکه اساسي قانون د چیر جمهوریت فکر وو، د اساسي قانون د حدودو څخه چا تجاوز نه شو کولای، هلته هم د ولایت حکومت په کچا دی حکومت پر اسکی او فکر حاکم دی، ته مجبور مکلف چې دوی په اداره کې کار کوي دوی د فکر مطابق کار وکړي، یو بحث بل بحث دی چې فکری اصلاح د اقتصادي اصلاح سره ارتباط لري مګر تفاوتونه هم لري، ما مخکنی ټینګارم په دې مسله باندې و چې موږ بیخي نشو کولای چې په فکری اسلام په دې لپاره وکړو چې هغه خلک چې موږ سره په فکر کې سلفي سره یو ډول دي، هغه خلک چې موږ سره جنګونه کړی دي، هغه خلک چې موږ سره په شل کلن ملکیت کړی دي، هغه خلک په اقتصادي اصلاح رامنځته کوي، هغه خلک په اقتصادي تخترمونو سختمونو او اقتصادي زیربنا او بنسټونو کې په کار باندې کمرل کیږي، دا بحث دی مګر دوی به د دوی د فکر مطابق اقتصادي برنامه ترسره کوي، لکه زه وایم که دوی په لویه کچه زه دلته دوه مسلې ته اشاره کوم، د دې لپاره مسله لګوځي وسیږي کچیر کې دوی په ملي کچه د اقتصادي برنامو د اقتصادي اصلاحاتو بحث کوي طبعا به دوی هغه بحثونه کوي چې دلته په اقتصادي برنامو کې خارجي لسونه موجود نه وي، دلته په اقتصادي برنامه موږ ته د خارجي منافع په نظر کې نیولو سره نه ترسره کیږي، خارجي ګاونډي هیوادونه یا مثلا نور هغه اقتصادي اشغال چې دوی ورته وایي اقتصادي اشغال به موجود نه وي، یعنی د اقتصادي اشغال څخه د خلاصون منطق ته دوی ایمال نظر د اقتصادي اصلاح نوم ورکي، ځکه اقتصادي اصلاح بلا معنا نه لري،
فکر کوي چې طالبان بیا په یوازې ځان کولای شي چې دغه ډول لارا من سکری
زه ګوري بحث دا چې مخ کې ویل چې اقتصادي انکشاف د برنامو کار کول دغه په یو حکومت په یو جغرافیه پورې مربوط او منوط نري. اقتصاد اقتصادي ارتباطات دا د ټول نړۍ سره د حسنه او تجارتي ارتباطاتو بحث دی. که چېرې کته د اقتصادي مسایلو بحث کوي ته به طبعاً د اقتصادي تعاملاتو بحث کوي، ته به د نړیوال تجارت بحث کوي، ته به د خارجي تجارت بحث کوي، ته به د صادراتو د وارداتو د تولیداتو بحث کوي، او ته به د متخصصینو بحث کوي چې د خارجي تخبو ځینې متخصصین راوړي په اقتصادي برنامو کې د غوسته کوي. څه کوي نو اقتصادي برنامه هم دا معنا لري چې دوی د ټولو حکومتونو سره د ټولو ګاونډیو حکومتونو سره اقتصادي اتصالات ولري، اقتصادي مواصلتونه ولري، او پرته له دې څخه یې مال نظر ته هیڅ اقتصادي منطق نه دی او اقتصادي منطق ته نه ایجابي.
مننه کور ودان. وخت کم د خیبر سیبور بشو مزمقبل ملما صدیقي صاحب. صدیقي صاحب که تاسو راته وایئ مخکې تاسو یو موضوع ته اشاره وکړله چې طالبان د تیر جمهوریت ځینې کارکوونکي د مشاورینو په توګه باندې ځان سره ساتلي دي او له دوی مشورې اخلي. حتما د وخت په تیریدو سره به دغه مشاورین دوی ته د کار کولو طریقه مرزده کوي او ورخایي به چې هغه کارونه څه ډول مخې ته یوسي. که څه هم دوی به تخصصي نه وي په دې برخه کې، خو ورځ په ورځ کېدای شي طالبان له دوی زده کړي ساسې پان باندې دغه کسان چې دوی ته دغه زده کړه ورکوي یا د کارونو کې مشورې ورکوي د دې ویره به نه وي ورسره چې که چېرې دوی کومه ورځ کار زده کړي دوی له دندې وباسي. ځکه زیاتره داسې مثالونه و کله چې طالبانو له هغو تخصصي کادرونو نه یا کوم کسان چې په کار پوهېدل کار زده کړی بیا دوی له دندو لرې کړی دي. تاسو راته وایئ، تاسو مخکې یادونه وکړه چې داسې یو څه شاهد یاستئ، هغوی خو بدله دې ویره نه لري.
مننه. ډېرې ښه پوښتنې ته مې اشاره وکړله. زه به دومره ووایم چې په دغه برخه کې دلته زمنګ یو نظامیان دی، یو برخه هم چې نظام تشکیلې هغه نظامی برخه ده، یو ملکی اداره دی. په نظامی برخو کې موږ دغه مشکلات لاوله درلودل. فرضاً په یو ځای کې د امنی قومندان یا د استخباراتو رئیس یا د ولسوالۍ کې ولسوال یا امنی قومندان او دغه نور ټیټ رتبه یا رتبه اشخاص دوی حتماً د تیر نظام بعضې کدرونه له ځان سره لرل، خو د وخت په تیریدو سره چون دوی هم په نظامی برخو کې کار کړی و، په جنگ کې پاتې شوي خلک وو، شل کاله یې جنگ کړی دی، په غرونو کې پاتې شوي دي، په سنګرونو کې پاتې شوي وو، هغه خلک چې دوی ورنغه کوم اداري اصطلاحات چې وو، اداري مکتوبونه وو، اداري اصول او مقررات وو، هغې له دې زده کړل او بېرته یې له دغه لیکو نه وویستل. نظام به دې کې یو خیر د ځان لپاره لیده تر څو د دوی د داخلي سیستمونو نه د تیر نظام کارمندان او هغه اشخاص چې دوی د ځان سره ساتلي وو هغه په دغه مسایلو باندې آګاه نه شي، پوه نه شي، او د دوی هغه اداري رازونه افشا نه شي. خو ولې دغه برخه بیا په ملکي برخو کې موږ که فکر وکړو ورته هېڅ د عملي کېده په سترګه باید ورته ونه ګورو. که چېرته دغه مولوی صاحب یا دغه عالم چې وزیر دی اوس، موین دی اوس، یا رئیس دی فعلاً، دوی چې ځان سره کوم متخصصین لري او د دوی نه دوی وغواړي چې یو څه زده کړي او د هغې نه وروسته ورته ووایي چې الله مل شه نورې موږ خپله کولی شو، دا ډېره ناشونې ده. ځکه دوی متخصصینو ته ضرورت لري، دلته قدري اشخاصو ته دوی ضرورت لري. دا فعلاً چې په دغه برخو کې کوم اصلاحات راغلي دي، څه د دوی نظرونه مفکورې دي، صداوی سالم نظریات دي چې د دوی سره شریکي او دوی لاخ مخته روان دي، نو کچیرته وګورو چې دوی بیا په دغه برخه کې داسې یو کلنه یا داسې یو عمل وکړي چې دغه خلک هم د ځان څخه وړاندې کی، نو بیا معلومه خبره ده چې نظام به بیا یوازې د امارت پلو او د امارت سره چې هغه په امارت کې جنگیدلی وو او د شل کاله د دوی سره مبارزه کړې ده او خدمت یې کړی ورته، هم د دوی ته بیا پاتې نو دا هېڅ امکان نه لري. ځکه دغه کوم اشخاص او کوم کدرونه او کوم هغه فکري ځوانان چې تر دکتورا او ماستریانې لري، کارونه یې کړي دي، تعلیم یې کړی دی په لوړ سطح په داخل او خارج کې، هغوی فعلاً په هېواد کې دي، په وطن کې دي. یوازې به زه وایم چې ډېری برخه هغه خلک دلته نه په فرار کې دي چې هغوی نظامیان وو، هغوی په اردو کې وو، هغوی په پولیسو کې وو، هغوی په نورو قطعاتو کې وو. هغه خلک به ډیر فکر دغه خلکو د نورو ځوانانو را خراب کړی دی، دلته په خلکو باندې قسم ته فشار وارد کړی دی. نو کومکی دا
یو لاندې پښتنه کوم وخت کم ده صدیقي صاحب، لاندې تاسو پښتنه دی ځوان په توګه باندې تاسو په افغانستان کې ژوند کوي، دغه طرح چې پاړم واوریدل چې فکری او اقتصادي اصلاحي طرح ده، لاندې راته وایي څومره هیله مند دي چې دغه طرح په سمه توګه باندې یوازې زلمیانو ته نه بلکې پیغلو ته یو څه خدمت وړاندې کړي، او هیله مند شته چې یو ورځ به په افغانستان کې د ځوان ژوند بهتره شي کنه؟ لاندې راته وایي
یاره لاند بدل شو هم چې هیڅ امکان د دې خبرې نشته ده چې ځوان یوازې ځوان ته به کار زمينه برابر شي، په اقتصادي برخو کې به مرته څه مسایل جوړ شي، کار به ورته برابر شي، کولی د پیغلو لپاره نه
مدنه کور ودان ژوند دی اوسې. غورځنګ سپ تاسو مرته لندم دا پښتنه ځواب کړی، ستا هیله مندي څومره ده؟ هیله مندی مو څومره ده؟ دغه طرح اعلان شوی د طالبانو، ویل دي چې دوی فکری او تر فکری او اقتصادي اصلاحي طرح لاندې دغه تغییرات رامنځته کوي. تاسو د یو ځوان په توګه باندې څومره هیله مند یاستئ چې په دغه طرحه کې ټول ځوانان، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې پیغله او زلمی پکې ځان پیدا کړي، او د هغوی لپاره یو هیله اوسي؟
یو بس خدا ده چې دوی یو مشهور اصطلاح ده چې امر رسانی په اصطلاح کاروي. نو ما خو چې وړاندې کوم طرح وړاندې که تر اوسه پر افغانستان کې نه یوازې چې دغه د اوسنۍ سرپرست حکومت، بلکې په تېرو شلو کلونو کې هم کله ناکله
په
مانا ده چې یوه هیله شته راتلونکي لپاره چې کله ځوانانو ته کار پیدا کېږي، امکان وي په ځینو برخو کې ښځو ته هم یو څه مخ ور واړوي، ځکه دا هم د ټولنې وړتیا ده. بس هم دومره
مننه. کور ودان ژوندی اوسي. خیبر صاحب تاسو ته مرزم، تاسو مرته لنډم دغه پوښتنه ځواب کړئ چې تاسو څومره هیله مند یاستئ.
دا د زګونه دي، زګونه پرته لدی څخه چې د ټولنې یو 50% د بقشه په نظر کې ونیول شي مخکې نشي تللی. هله باندې بل روم اگر په دغه طرح کې ما هله باندې کم ده د موجوده قرآن په اساس باندې، خو هر هغه څه چې زه توقع لرم ممکن په ځینو طبي برخو، ځینو هغه برخو کې چې هلته اشد اړتیا د نجونو ده، د ځوانو نجونو ده، هلته به په شکل د شکل یو انتفاضي انشاءالله د دې لخوا کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو ژوندي اوسئ چې د طالبانو د فکری او اقتصادي اصلاحي طرحې په اړه باندې مو مسره خپل نظریات شریک کړل. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده. تر بلې خبرونه ښه چاره.
Oh, بندی نه